ستړي مشي دا مشال رډیو دا په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې 12 نیمه بجې شوې نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2013 کال د مې د میشتې 11 نیټه ده زه ظفر خان یم او د مشال رډیو د نن ورځې په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د خبرونو او ریپورتونو ترڅنګ دوه نیز خبرونه رورولي او تاندې هلی در خبرو خو د هر څه د مخه د دې محل خبرونه له بوریوال کاکړه ورو
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې 14 د پاکستانی پاوز درې عسكر وژلي او دوی ټپي کړی دي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان وایي ځینې طالب مشران د امن په خبرو اترو کې دلچسپي شي او د امریکا د خزانه وزارت پر شپږو ایراني وګړو او درې ایران میشتو ادارو بندیزونه لګول اوس بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان په د تخیل کې یوې 14 د پاکستانی پاوز درې عسكر وژلي او دوه نور یې ټپي کړی دي د شمالي وزیرستان انځامي چارواکي وایي دا پېښه تیر شپه هغه مهال رامنځته شوې چې عسکرو د تخیل تحصیل د شاباز کلی په یاسیمه کې گشت کاوه او د سړک پر غاړه شکړل شوی بم ور باندې چاودلې چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې د پاکستان مسلم لیگ نواز په مشرۍ د پاکستان د وفاقي حکومت د واک موده نن پای ته رسیږي نن با په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کابینې ورستۍ غونډه کیږي ټاکل شوی ده چې سبا ناصر الملک د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې عام انتخابات به د روان کال د جولای پر 15 ترسره کیږي د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې یې لږ تر لږه 60 وسلوال وژلې دي د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش بیګا مشال رډي تول چې دا وسلوال یې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال وژلې دي د هیواد په نهو ولایتونو کې مو نه عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي او موږ د دغو عملیاتو په ترڅ کې یوازې په تیرو 4 ساعتونو کې د دښمن تر 60 ډیر کسان له منځه وړي او یو شمیر یې هم ټپیان شوي دي وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان او هند د ګډ امنیتي کمیشن په غونډه کې پر سیمه ییزو امنیتي ګواښونو خبرې شوې دي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې شوې دي غونډه کې د افغان پلاوی مشري د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د هندي پلاوی مشري د هند د ملي امنیت مرستیال سلاکار راجندر کنا کوله د خبرو پر مهال دواړو لورو ژمنه وکړه چې کابل او نوې ډیلی به له ترګري سره د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري پیاوړې کوي او د سیمې په کچه به هم د زیاتو همکاریو پیدا کولو لپاره هلې ځلې کوي په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي ځینې طالب مشران د امن په خبرو کې دلچسپي شي جنرال جان نیکولسن د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د طالبانو د منځنۍ او لوړې کچې له مشرانو سره خبرې روانې دي خو د نمونه نسی په ډاګه کولای نوموړي ویلي چې د امن په پروسه کې د بیلابیلو شکیلو غاړو ترمنځ د خبرو اترو یو شمیر لارې پرانستل شوې دي جنرال جان نیکولسن ویل چې د کومو خاصو طالبانو مونه ځکه نشي اخیستلی چې رابطې په پټه توګه روانې دي چې د امن اصلي خبرو اترو پر لور پرمختګ وسي د امریکا د خزانه وزارت پر شپږو ایراني وګړو او درې ایران میشتو ادارو بندیزونه لګولې دي په دې ادارو کې په تهران کې د ایراني وګړو په ځورولو بدنامه د ایون په نامه زندان هم شامل دی د یاد وزارت د بهرنیو اساسو کنټرولولو څانګې د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د بندیزونو د ایران رژیم په نښه کړی دی هغه ځکه چې د دوی په وینا خپل وګړي ځپي له هغوی د اظهار بیان او پر امن غونډو ازادي اخلي د امریکا لخوا داسې بندیزونه عموما تر بندیز لاندو کسانو او سازمانونو لپاره دا ګرانوي چې له امریکا او بهرنیو مالی ادارو سره راکړه ورکړه وکړي د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروب له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د ټلیفون لارې پر دواړخیزه خبرو چارو خبرې کړې دي دا له هغه وروسته لومړی ځل دی چې مایک پامپیو د اپریل پر 16 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده سنبال کړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیتر نووارت د ویلی چې سرګی لاوروف او مایک پامپیو د اوکراین او شام د جګړو په اړه هم خبرې وکړي. د روس د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبرسیو بیان کې به ویل شوی چې د اوکراین او شام په اړه د خبرو اترو پاملرنه دې ته و چې د شخړې هواری کړل شي. د بیان په وینا د اوکراین د شخړې د 2015 کال د مینسک د تړون په رڼا کې پر هواری خبرې وشوې. شمالی کوریا وایي مرستیال چرمین کیم یونګ چول نیویارک ته رسیدلی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنځ د ملاقات د وړاندیز په اړه خبرې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د شمالی کوریا ماموریت وایي د هیواد د مشر مهم ملګری د مئی پر 10 نیویارک ته رسیدلی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مئی پر 9 پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې له شمالی کوریا سره یې د خبرو لپاره یوه ستره ډله جوړه کړې ده. د ولسمشر ټرمپ په وینا د سرمشریز په اړه ملاقاتونه دوام لري. د ویسټ انډیز او ورلد 11 ترمنځ د کرکټ یوازینۍ شل اوریزه لوبه نن د لندن په تاریخي لارډز میدان کې ترسره کیږي. د ورلد 11 لوبډلې مشهري شاهد خان اپریدی کوي. د هغه ترڅنګ پکې د پاکستان شعیب ملک او افغانستان راشد خان هم شامل دي. نور لوبغاړي پکې د هند، انګلستان، نیوزیلینډ، بنگلاديش، سرلنکا او نیپال دي. له دې لوبې ترلاسه کېدونکو پیسې به په کیروبین کې د طوفان له کبله د زیانمنسو کرکټ میدانونو پر بیا بحالۍ لګول کیږي. او روس د فوټبال د نړیوال کپ په تمریناتي یا دوستانه لوبه کې له آسټریا څخه ماتې خوړلې ده. بیګا د آسټریا لوبډلې په انسبروک کې د روس لوبډلې ته په 1-0 ماتې ورکړه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسل هم حال او د کرنسیو به اوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.80 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.25 روپۍ او په 2.25 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1.35 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 20، بنو کې 4 او 10 او کوټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم حال او د کرنسی او بې مواوري دي. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو ریپورتونه لرو. نن د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان د مرکزی حکومت د واک موده پای ته رسیږي. د سینټ ځانګړی کمیټې وایي په پاکستان کې د بجلی د ترسیل او ویش نظام خراب دی چې بیا رغونې ته اړتیا لري.
دوی دا وایي چې موږ ته دا د بجلی د وروس نظام د زور نظام په نوي بدلوو. دا 50 ارب ډالر غواړي.
په پاکستان کې موجود سختدریزي ډلې به په راتلونکو ټول ټاکنو کوم اغیز ولري؟ ریپورت پرې لرو. په شمالي وزیرستان کې د شوي بمی برید حال درکو. وا باورې چې د تعلیم لپاره کارکونکي په 13-15 کالو کې د حکومت لخوا د تعلیم په برخه کې شوي کار نیمګړی ګڼي.
سرکاری اعداد و شمار مطابق خیبر پختونخوا کے اوس هم 8 لک معشومان چې دي نو هغه د سکول تلو په عمر کې دي، هغه د سکول نه بهر دي.
او په ونیز پروګرام رورولی ترڅنګ پتان دی هلي کې مو د سیاستوالې او ډاکټرې مهرتاج لجوند او کار خبرو.
هغه خو ډیر ټایم مخکې چې ما سبق ویلو، دا ټول دغه کریډیټ الله زما پلار خورو سره وبخي او زما د خاوند سپورټ هم رسو.
نور ریپورٹونه هم لرو، را سره اوسئ. اوس راځو خپل اولنی ریپورت ته. نن د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان د وفاقي حکومت د واک موده پای ته رسی. وزیر اعظم شاهد حقانه بسی په اسلام آباد کې د کابینې د الوداعی غونډې مشري کوي. هم دغه رنګ د قومي اسمبلۍ او پنجاب او بلوچستان اسمبلیو د کار موده به هم نن د شپې 12 بجې سرته ورسی. په دغه موضوع له اسلام آباد زمونږ همکار نور معلومات راکوي.
لګ شی به وړاندې وزیر اعظم هاوس سره په همدې خپل زمنګ راپته وشول نو د اغه تر مخه چې څنګه لکه نن د وفاقي حکومت اخري ورځ ده او په نن ورځ باندې نن مخصوصن دولس د شپې دولس بجې وزیر اعظم چې کوم دی هغه هم د خپل چوکۍ څخه لکه مصافي شي ځکه چې دا غیب پینځه کلنه موده چې کومه دا پوره شول دا شانتي وفاقي وزیران چې کوم دی هغه هم لکه دا غیب موده هم نن ختم شي نو دی حواله سره دا یو الوداعي د وفاقي کابینه غونډه را بللې شوې ده چې په کې دا نه چې لکه نور کله به غونډه راوبلل شي په هغه کې به مختلف دغه منځوي ورکړل کېدل خدای وي چې دې کې بلاس ترې دا صرف الوداعي غونډه ده په دې کې به ټول وزیران ګډون کوي دې کې به وزیر اعظم خپل هم وي او هغه سره به خبرې اترې کوي دا ورستو وزیر اعظم چې کوم دی خپل د سټاف او کوم عمله چې کوم ده هغه سره به هم بیا الوداعي ملاقاتونه کوي وزیر اعظم او نن ما خام چې کوم دی وزیر اعظم ته بعد درې وانو فوزونه چې کوم دی هغه به ته ګارد اف انر یعنی سلامي چې کوم دی هغه به پیش کوي او دغه شان ته د حکومت موده چې کوم دی هغه به دولت پجی ختم شي وزیر اعظم چې کوم دی نن ما خوستن به وزیر اعظم هاوس نه خپل چې کوم ذاتی کور دی نو هغه ته بلار شي او دا شان بنن په ملک کې د خیبر پختونخوا اسمبلی او دغه بسند اسمبلی وخه مخ کې ګره شوی خو د پنجاب بلوچستان او وفاقي د پارلمان چې کوم دی قومي اسمبلی د دې موده باندې د شپې ختم شي او دا شان په ملک کې به چې کوم د 15 کال نکم د مستندي قانون حکومت روان په مرکز کې نو دا غي خاتمه به وشي او سبا چې کوم نگران وزیر اعظم چې کوم اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم په ګډه سره ټاکلې ده ټول ملک سره چې کوم دی ناسونو هغه به سبا چې کوم دی خپل عہده به واخلي صدر ممنون حسین چې کوم دی دا غي نه به حل پاتلی دا شان ته نگران حکومت چې کوم دی هغه به سبا د جمعې ورځ باندې په واک کې راشي او دا شان لکه چې 30 جولای باندې کوم انتخابات بکیږي نو دا یو میاشت او 30 شو د چې کوم دی نگران حکومت چې کوم دی هغه په ملک کې او دا راتلونکي ټول ټاکنې چې کوم دی هغه یې بکی نو دا شان نن په ملک کې د مرکزی او صوبایي حکومتونو چې کوم دی هغه موده پوره کیږي نن 12 بجې به ټول اسمبلیان چې کوم دی هغه به تحلیل شي
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی مو بجا
تاندی هلی
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو
د پاکستان وزیر اعظم ویلی سنسرشپ د ګټي په ځای تاوان رسي شاید حقانه بسی پرون د پاکستان د ورسپانو ټولنې د انامونو کلنې غونډې ته په وینا کې ویل ویاړي چې د پاکستان د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت پر سنوي بندیز نه دی لګولې د ویل په وسنی حکومت کې سنسرشپ هیڅ ګټه نه لري خو پر رسنوي یو غږ وکړ چې د خبريالۍ د اصولو پابندي دي کوي اباسی دا سرګندونې په داسې وحال محل کړی چې د یو شمیر نړیوالو او پاکستانی ټولونو ویلي چې د روان کال لپیل راهسي په پاکستان کې پر رسنۍ او فشار او بندیزونه زیات شوي دي پامیر ساحل ریپورت راغی
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان اباسی ویلي د خبرونو سنسرول هیواد ته تاوان رسوي نوموړي د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځپاڼو ټولنې د جایزو یا انعامونو غونډې ته په وینا کې وویل د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف هیڅ کله پر رسنیو د بندیزونو یا د خبرونو د سنسرولو ملاتړ نه دی کړی دی وايي په وسنۍ جدید دنیا کې سنسرشپ نه چلیږي تاسو خبریالان پر دې ښه پوهیږئ په خوا چې د خبرونو سنسرول ممکن هم ول تقریبا هیڅ اثر به نه لاره اوس چې د ټولنیزو رسنیو دور دی او خلک کولای شي چې انټرنیټ په ډیرو نورو طریقو معلومات ترلاسه کړي نو سنسرشپ بې ګټې کار دی کېدای شي دا یو څه لړمحالې ګټې ولري یا موضوع بل لوري ته واړول شي خو دا هیڅ کله د هیواد په ګټه نه وي شاهد خاقان عباسی دا خبرې پر داسې وخت کړې دي چې د خبریالانو او رسنیو د دفاع یو شمیر نړیوالو او پاکستاني ټولونو ویلي د 2013 زیږیز کال له پیل راهیسې په هغه هیواد کې رسنۍ له فشار سره مخامخ شوي او ورباندې بندیزونه زیات شوي دي د بی پولی خبریالانو سازمان د 2018 زیږیز په کلنی رپورت کې هم ویلي چې پاکستان د رسنیو د ازادۍ لپاره په نړۍ کې پر 193 مقام دی چې خیې رسنۍ او خبریالان له یو شمیر مشکلاتو او خطرو سره مخامخ دي همدې سازمان د بی پر 13 په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانه د هیواد په یو شمیر سیمو کې په آزادانه توګه ترسیل نشي کولای او تر بندیزونو لاندې راغلي روانه میاشت د پاکستان د برښنایي رسنیو د انتظام ادارې په امرا ټلویزیونونو ته امر وکړ چې د امریکا غږ او بی بی سی اردو خبرونه ته ځای نه ورکوي. لدې سره د جنوري پر 19 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یو فرمان په خبرولو په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر وتاړه. تر شاوخوا یو میاشت وروسته پاکستانی جیو ټلویزیون خبر ورکړ چې په یو شمېر سیمو کې پر خبرونو بندیز لګیدل دی. خو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل د ویاړي چې حکومت یې پر رسنیو هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی. دا البته غږ وکړ چې رسنیو ته هم پکار دي چې د بې طرفۍ، توازن او رونوالي اصول په پام کې ونیسي.
همي اس بات کا ضرور فخر ہے کہ ہم نے کبھی بھی سنسرشپ کے معاملات میں
دی وای موږ په دې ویاړو چې هیڅ کلمو د سنسرشپ نه دی ویلي. تاسو ته معلومه ده چې زموږ له حکومت سره څه وشول. زموږ پر ضد احتجاجي ناستې وشوې خو په خبریالۍ مو بندیز ونه لگاوه. تاسو خبر یاست چې د حکومت د کمزوري کولو څومره هڅې وشوي. دا کارونه د هیواد په ګټه نه وي. خو زه وایم چې څنګه موږ د آزادو او رڼو انتخاباتو خبره کوو، همسې هیواد ته د آزاده او رڼو رسنیو ضرورت وي.
حکومت یا ملک کے لیے اتنا ہی ضروری ہے.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقی وزیر مریم اورنگزیب د می پر 19 ویلی ول د سنسرشپ پر مسأله به په پارلیمان کې بحث کوي. تر دې یو ورځ وروسته د یو شمیر ګوندونو سیاستوالانو او د پارلیمان غړو مشال رادیو ته ویلی ول چې د رسنیو د ازادۍ لپاره د قانون جوړونې ملاتړ کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د 2018 کال له انتخاباتو مخکې بنیاد پرسته چې زیاتره سختدریزه ګوندونه دي سیاسي میدان ته داخل شوي. لا هم پاکستان حکومت د دې ریپورت په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې پوهان وایي چې د ملي مسلم لیگ یا تحریک لبیک په څیر ډلو په کلیوالو سیمو کې محبوبیت ترلاسه کړی او په راتلونکو انتخاباتو کې به یې اغیز وي. خوزنی بیا له دې سره اتفاق نه لري او وایي چې دا ډلې اوس د پخوا په څیر ارزښت نه لري. نور تفسیر د اسرار علم مومند په دې رپورت کې.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي چې تحریک لبیک یا رسول الله ډله له دوی سره د سیاسي ګوند په حیث رجسټر ده او په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ترګري ګرځول شوې ډلې ملي مسلم لیگ پړه هم د پاکستان ټاکنو کمیشن او ویاند الطاف خان د شروع پر ورځو مشال ډوته ویل چې د دې ډلې په اړه ځینې اندېښنې وي او دوی نه د رجسټر کړي، خو د کورنیو چارو وزارت ته یې دغه کیس وړاندې کړي. وزارت لخوا نړۍ کې د مذهبي ازادۍ پړه پخپور شوی کلنی راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د 2013 کال انتخاباتو مخکې بنیاد پرست تا چې زیاتره یې سغدري زګوندونه دي سیاسي میدان ته داخل شوي. لا هم پاکستان حکومت د راپور پاړه سن دی ویلي، خو په پیښور کې د ټولنیز او سیاسي چارو په خادم حسین وای چې د ملي مسلم لیگ یا تحریک لبیک په څیر سغدري زډلو په کلیوالو سیمو کې محبوبیت لاسه کړو، پر اتلونکو انتخاباتو به یې اغیز وي.
کوم انتخابر ووټ دی هغه په کلی کوڅه کې بهر موجود دی چې څنګه راغ تحریک لبیک پاکستان او ملي مسلم لیگ میدان ته راغل، نو یو خو هغه ووټ راجمع شو بل دې ته مکمل او فرش کلی کوڅه تور پسې وګرځېدل په آزاد وګرځېدل په آزاد جلسې وکړې شوې خپل خبره په آزاد وکړې شو.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه او خبریال حمید میر بیا وایي چې ځینې مذهبي فشار اچوونکي ډلې دي چې په پارلمان کې استازیتوب نه لري او دا د اتیایم لسیزې په لومبیو کې د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په دوري حکومت کې هغه وخت مخې ته راغلی وي چې په افغانستان کې د په خبره تشپنامه جهاد روان وو. نوموړی وایي دا مذهبي ډلې چې د پاکستان د هغه وخت پوځي اسټابلیشمنت په مرسته جوړې شوې وي پر دوی وخت نا وخت بندیزونه لګېدلې، خو دا بیا له نوو نومونو سره مخې ته راغلي. حمید میر وایي دا ډلې نیغ په نیغه په انتخاباتو اثرات نشي غورځولی ځکه چې دا اوس په اولس کې ډېر محبوبیت نه لري. خلاف ده نو د پاکستان اسټابلیشمنت هم له مشکلاتو سره مخ دی. دا ډلې دومره غټ سیاسي خطر نه دی، خو د دوی لوجې ځینې خلک لاندې خنوس سره مخ دي په سیاست دوی نه خپنيغه اثر انداز کړي نه شي. البته په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت د دوی خلاف کاروایی نه ده کړې. نو دا د سیاسي ګوندونو اهم کمزوري ده چې د ګوندونو خلاف یې کاروایی نه کړه. خو راتلونکو انتخاباتو کې دا د چا لپاره خطر نشي کېدی ځکه چې په ولس کې دوی محبوبیت نه لري.
لیکن یہ آنے والے الیکشن میں کوئی بہت بڑا تھریٹ کسی کے لیے ثابت نہیں ہوں گے کیونکہ پبلک میں ان کی کوئی جڑیں موجود نہیں ہیں.
د مسلم لیگ نو گوند اللہ حمد دی ترونو پڑا چھن دی ویلی البتر تاریخی لبیک او ملی مسلم لیگ مشرانو په وار وار ویلی چې دوی د تشدد سیاست نه کوي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د جولای په 25مه پارلماني ټاکنې کیږي د دې هیواد مذهبي سیاسي ګوندونو هم د متحد مجلس عمل په نوم خپل پخوانی اتحاد بیا بحال کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د سینټ د بجلی او د دې د پورونو چارو یوې ځانګړې کمیټې ویلي چې په هغه هیواد کې د بجلی د ترسیل او ویش نظام خراب دی چې بیا رغونې ته اړتیا لري. د دې کمیټې وغړي عثمان خان کاکړ پرون مازیګر مشال رډیو ته ویل د بجلی د ترسیل او انتظام ادارو چارواکو دوی ته ویلي چې د دې نظام پر سمولو د شاوخوا 50 ارب ډالرو لګښت راځي. د پاکستان وزیر اعظم وای حکومت یې په 15 کلنه دوره کې د بجلی په پیداوار کې 1000 میگاواټه زیاتوالی کړی دی. پامیر ساحل رپورټ لري.
د پاکستان د سینټ یوې ځانګړې کمیټې ویلي د هیواد د برښنا رسولو نظام بیا رغونې ته ضرورت لري چې ورباندې 50 ارب امریکایي ډالره خرڅ راځي. په سینټ کې د بجلی او د دې د قرضو په اړه د یوې ځانګړې کمیټې غړي عثمان خان کاکړ پرون مازیګر مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې د پیداوار له ځایه واخله ان تر کورونو پورې د بجلی د رسولو نظام خراب دی چې له کبله یې د سلګونه ارب روپیو برښنا ضایع کیږي. دوی ویل دا خبرې ورته د برښنا د ترسیل او ویش ادارې پیپکو د بجلی د انتظام ادارې نیپرا او د پېښور په ګډون د یو شمېر نورو ښارونو او سیمو ته د بجلی د ویش د ادارو مشرانو کړی دي چې دوی د مې پر 9 د سینټ یادې کمیټې ته وربللی ول.
دوی دا ویل چې موږ ته د بجلی د وروست نظام د زور نظام په نوی بدلوو. دا 50 ارب ډالر غواړي. دا یو ارب ډالر چې دوی دا یو 300 ارب روپۍ نو ستاسو اندازه وکړه دا تقریبا 50,000 ارب روپۍ غواړي.
هلته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د مې پر 9 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف په خپل 15 کلن حکومت کې د بجلی په پیداوار کې څه د پاسه 10,000 میگاواټه اضافه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د بجلی د پیداوار د زیاتېدو باوجود پاکستان کې برښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ ولې کیږي؟ د سینټ د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ وایي په پاکستان کې مسأله د پیداوار نه بلکې د بجلی مختلفو سیمو ته د رسولو او د ویش ده. دا وایي سمه ده چې حکومت په 15 کلونو کې د بجلی پیداوار لوړ کړی خو د بجلی د ترسیل ویش او د استعمال د څار نظام خراب دی.
هر صبح کې دا چې کوم لاینونه ځي د خپل بجلی ځای کې دا به شي ډېر پیسې اربون روپۍ دي 100 ارب روپۍ خالدان بیا دویم دا دی چې بجلی چې دا غلا کیږي غلا کوي خلک بیا بجلی دا چې دا چې سرکار نه ورکوي اسلام آباد حکومت هم خپل بلونه نه جمع کوي د ټولو صبح علام قرضدار دي د واپ راغسي دا ځانته دي بیا ځینې ځایو کې دا چې دي چې دا چبل سي دي یا کارخانه داران چې دام قرضدار دي چبل والا هم نه ورکوي.
عثمان کاکړ وایي د سینټ کمیټې د بجلی اړوند ادارو چارواکو ته ویل چې که څوک بجلی غلا کوي یا بل نه ورکوي نو پر ضد دی اقدام وکړي د بجلی لوډ شیډنګ دی نه کوي.
دوی دا ویل چې موږ پر هر فیډر باندې 10% تاوان دی لګر پاکستان غا 8000 فیډر دی پر هر فیډر باندې 10% بجلی زموږ تاوان دی وا بیا دا سین دا چې 10% هم تاوان شته اویا فیصد هم تاوان شته اته اتیا فیصد هم تاوان شته. دا دوی سو لوډ شیډنګ د دې وجې کې دی نه بجلی نه شته سره له دې وجې لوډ شیډنګ کې چې دوی وایي چې زیات تاوان راځي نو کم تاوان ته راځي خو دا ورته وایو چې تاسو انتظامیه او وابډا والا د دې ذمهواری یاست نو تاسو غلط بجلی غلا کوي نو خو د هغه خلاف ایف آی آر درج کړئ گرفتار یې کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د مې پر 9 په خبري غونډه کې دا هم ویل چې حکومت د راتلونکو شاوخوا 15 کلونو د تقاضې په پام کې لنیولو سره داسې پلان جوړ کړی دی چې د برښنا پیداوار به نور هم زیات شي. پاکستان له تیرې څه د پاسه یوې نیمې لسیزې راهیسې د انرژۍ له کمښت سره مخامخ دی. همدا لامل دی چې د ایران په ګډون یې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو څخه د انرژۍ د اخیستو سیمه ییزه او دوه اړخیزه موافقې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم ورزو شمالي وزیرستان ته چرته چې تیر ماخام د سړک د غاړې بمی برید په نتیجه کې د پاکستان د پوځ درې سرتیري وجل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا دغه برید د افغان پولي ته نږدې په د تخیل سیمه کې رامنځته شوی دی. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. نور معلومات د سیمې نه زموږ د همکار په راپور کې.
چارواکو وویل سړک غاړې سره خښ شوی بارودی مواد یا بم د ریموټ کنټرول د لارې هغه مهال وچاو دی ده کله چې پاکستانی عسکرو دغلته گشت کولو. دغه چاودنه تحصیل د تاخیل شاباس کلی یا سیمه کې شوې. د چارواکو په وینا چاودنه کې وژل شوو سرتیرو پیژنګلو د لانس نایک مومن، سپاهی سلیم او سپاهی امیر په نومونو شوې او نایب صوبیدار اکبراو او لانس نایک شاکر په نومونو دوه عسکر ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا ژوبل شوي عسکر یې په سملاسي توګه فوزی روختون ته د درملنې لپاره انتقال کړل. د چاودنې پړه تر دې دمه هیڅ یوې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. خو دې نه وړاندې شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو اکثره بریدونو ذمهوارۍ طالبانو قبولې کړې. شمالي وزیرستان کې دې نه وړاندې وخت په وخت په امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو باندې وسله وال او بامی بریدونه شوي. په 2014 کال کې شمالي وزیرستان کې موجود وسله والو پر ضد پاکستان فوج د ضربازه په نامه پراخ عملیات پیل کړل چې شاوخوا لس لکه عام خلک هم ترې بې کوره شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکي وایي په تیرو 15 کالو کې حکومتونو د ماشومانو تعلیم په لړ کې مناسب ګامونه نه دي اخیستي او همدغه وجه ده چې نن هم ګڼ ماشومان له سکولونو بهر دي. دوی وایي چې نړیوال اهداف ترلاسه کولو لپاره باید راتلونکي حکومتونه تعلیم ته لومړیتوب ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکي ادارې وایي په تیرو 15 کالو کې وفاقي او صوبایي حکومتونو د ماشومانو د تعلیم په برخه کې ډاډمن کارونه نه دي کړي. د شروع په ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویان عمر اورگزی وویل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا وکړې وه چې د تعلیم نړیوال هدف پوره کولو لپاره به د مجموعي پیداوار 4% برخه ورکوي خو دا هدف یې پوره نه کړو.
ټول پاکستان کې چکم ماشومان د سکول نه بار ودونیم کړه مشومان د سکول ته روستلو او بیا دوته معیاري تعلیم خط تعلیم ورکولو خو په صوبه کې موږ سره په میسنګ فیسیلیټیز باندې کار وشو او داسې په دې باندې یقینا یو ښه بجټ هم ولګېدو خو معیاري تعلیم اوس هم موږ سره کوالټي ایجوکیشن یو غټ چیلنجز دی او قبایلي سیمو کې چې کوم سکولونه دي یا چې کوم سکولونو تعلیمي معیار د اخو ډېر هم کمزور ده. په 15 کال کې یو حکومت هم نب تک څه داسې هغه صحیح کار وکړو.
دی وای باید راتلونکي حکومت د ماشومانو تعلیم په عملی توګه خپل لومړیتوب جوړ کړي او مجموعي پیداوار کې د تعلیم فیصدي برخه هم زیاته کړي. د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکي عمران ټکر وای که حکومتونه ماشومان سکولونو ته نه راولي نو دا د آئین د 25 آرټیکل ای خلاف ورزي ده. عمران ټکر زیاتوي چې سیاسي ګوندونه د ماشومانو د تعلیم او د حقونو شیقونه په خپلو منشورونو کې اچوي او انتخابي نارې پرې هم لګوي خو چې کله په واک کې راشي نو بیا دا هر څه هیر کړي.
دا دې ثبوت دا دی چې موږ ګورو نو د پاکستان تحریک انصاف نارا چې کوموا یا ترجیح چې کوموا هغه تعلیم او صحت او ګوم په خیبر پختونخوا کې نن او ګورو نو سرکاري اعداد و شمار مطابق خیبر پختونخوا کې اوس هم 3,00,000 ماشومان چې دي نو هغه د سکول تلو په عمر کې دي خو هغه د سکول نه بهر دي.
د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو په وینا د تعلیم په برخه کې نړیوال اهداف ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې حکومت نه یوازې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر سیوا کړي بلکې معیاري تعلیم او د سکولونو ودانۍ هم ښه جوړ کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په تیرو 15 کلونو کې دوی د تعلیم په برخه کې ډیر کار کړی دی او 350 سکولونه یې جوړ کړي دي. ریپورت مو واوریدو او اوس هم په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه کیدونکې ده. بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی دی د خبرونو لنډیز دی ورو.
د شمالي وزیرستان په د تخیل کې وی چاودنې د پاکستانی پوز درې عسكر وژلي او دوه نورې ټپي کړې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي دا پېښه تیر شپه هغه مهال رامنځته شوې چې عسکرو د تخیل تحصیل د شاباز کلي کې گشت کاوه چې تر اوسه د دې زمورینې نه منلې. د پاکستان مسلم لیگ نواز په مشرۍ د پاکستان د وفاقي حکومت د واک نن مده نن پای ته رسیږي. نن به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ د کابینې وروستۍ غونډه کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې د عام انتخابات د روان کال د جولای پر 15 کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې یا لږ تر لږه 60 وسلوال وژلل. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش بیگا مشال راډیو ته وویل دا وسلوال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال وژلل دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي ځینې طالب مشران د امن په خبرو اترو کې دلچسپي ښیي. جنرال جان نیکولسن د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د طالبانو د منځنۍ او لوړې کچې له مشرانو سره خبرې روانې دي خو د یې نمونه نشي په ډاګه کولای. د امریکا د خزانه وزارت پر شپږو ایرانی وګړو او درې ایران میشتو ادارو بندیزونه لګولې دي. د یاد وزارت د بهرنیو اساسو کنټرولونکې څنګه د چهار شنبه پر ورځ ویلي چې د بندیزونو د ایران رژیم په نشه کړې دي. هغه ځکه چې خپل وګړي ځپي له هغوی د اظهار بیان او پر امن غونډو حق اخلي. او روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د ټلیفون له لارې پر دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. دا له هغه وروسته لومړی ځل دی چې مایک پامپیو د اپریل پر 16 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړه.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس هم د ژمنې سره سم درته ورورولي ونیز خبرونه دروو. په نننۍ خبرونه کې درته په جنوبي افریقا کې د مذهبي ازادۍ په اړه معلومات درکو. دا خبرونه هر ونې ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونه کې په جنوبی افریقا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري. کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیر چلند یا امتیازي سلوک سوی او کنه. هلته پاتی روکړو کلونو کې یې شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. جنوبی افریقا یو له لویو افریقایي هیوادونو دی چې له نیمیبیا، بوتسوانا، زمبابوي او موزمبیک سره پولې لري. په جنوبی افریقا کې دننه دوه خپلواک ریاستونه سوازیلند او لیسوتو هم شامل دي. د جنوبی افریقا له نورو اړخونو ساوت اټلانټیک سمندر او بیرای هند راچاپیر دي. جنوبی افریقا د آبادی له پلوه هم د افریقا او یورپ یو له تر ټولو لوی هیوادونو ده. په نړۍ کې د آبادی پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډو میټرز د معلوماتو لمخې دا وخت د جنوبی افریقا آبادی څه باندې 50 میلیونه ده. په جنوبی افریقا کې د نړۍ د زیاترو لویو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د ګلوبل ریلیجیس فیوچر نومي ادارې د معلوماتو لمخې په جنوبی افریقا کې تر ټولو زیات منونکي د عیسوي مذهب دي چې د هیواد د ټولي آبادی څه باندې 80% جوړوي. یادی اداري لیکلي چې په جنوبی افریقا کې پر مذهب د باور نه لرونکو شمیر څه کم 45% دی. په نور مذهبونو کې بیا مسلمانان زیات دي چې د هیواد د آبادی 1.5% جوړیږي. د دې ترڅنګ هندوان، يهودان او بودايان هم پکې ژوند کوي. په جنوبی افریقا کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په ښه پلوی شمیر آباد دي. وزیر خان مومند یو لهغو دی او له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې هلته ژوند کوي. نوموړي وویل د جنوبی افریقا حکومت ورته په پوره توګه مذهبي ازادي ورکړې ده. وزیر خان مومند وویل هلته خو د اسلام تبلیغ کوونکي لا هم په آزاد خپل فعالیتونه کوي.
جوماتونه شته، هر ځای کې جومات شته. د دوی چې کوم لیډرشپ دی نو مسلمانانو سره ډېر ښه تعلق دی. د جنوبي افریقي د لیډرشپ یا د خلکو ډېره ښه مینه ده ورسره. نو منځونه زموږ ته مکمل ازادي ده. په دې روژه کې تبلیغي جوماتونه هم راځي، ښه آزاد ګرځي، څه مسله نشته. دی
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم د مذهب پر اساس ورسره امتیازي سلوک شوی او که نه. نو هغه وویل
نه نه، زه خو به ویم چې دا دغه لحاظ سره یو ډېر ښه خلک دي او ډېره ښه ازادي ده. هم د دې ملک مسلمان سره هم ښه تعلق دي او که په ورلډ وایډ وګورې نو په هغې دنیایي لحاظ هم نور ښه تعلق دی مسلمان سره د دوی.
د وزیر خان مومند په وینا د جنوبي افریقا خلک په ځانګړې توګه سیاسي استازي د مسلمانانو مذهبي غونډو ته هم ورځي.
چې کله اوس داسې یو مذهبي سکالر راشي د دوی بیا خپل لکه زمونږ چې کومه دلته مین سیاسي پارټي د این سي کوم د منډیلا پارټي چې کومه ده نو دوی بیا کسان راځي هغوی هم اوري چې یاره دا څه وایي، اسلام څه شی دی. او یا به ورسره قرآن شریف هم په انګلیش کې وایي چې یاره دا څه وایي، اسلام چا ته څه وایي.
رئیس خان هم له 2001 کال راهیسې په جنوبی افریقا کې میشت دی او د هیواد په زیاتره برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي مسلمانان هلته په درې څلورو دورو کې ورغلي دي او هیڅ ستونزه نه لري.
دلته الحمدلله په ساوت افریقا کې د مذهبي مکمل ازادي ده هر انسان ته. دلته مسلمانانو نه غیر دلته لوکل چې دي 15 قسم مختلف مسلمانان دي چې یو پکې کیپ ملای ورته وي چې دا د ملیشیا نه ډېر مخکې راغلی. بیا پک انجن دي ډېر زیات لوکل، هغه انجن کې بیا میمنن دي، ګجراتین دي، نو الحمدلله څو اردو سپیکنګ هم پکې دي، څو پښتانه چې کوم زاړه راغلي هم پکې دي. او الحمدلله دلته هر قسم مذهبي ازادي ده.
رئیس خان ویل په جنوبي افریقا کې د ټولو مذهبونو خلک د ورونو غوندې د امن په فضا کې ژوند کوي.
یو ادیره د مسلمان ده، یو د کریسچن ده، او یو د یهود ده. مقصد دې شی او الحمدلله دلته چرته اوسه پورې په دې 12 کال کې مونږ ته په مذهب باندې ډایرکټ اٹیک نه کوي.
د هم ویل چې ځای چارواکي لا د مسلمانانو په غونډو کې ګډون کوي.
13 کال یو اجتماع دلته په پریټوریا کې او په هغه کې الحمدلله چې کوم پولیس منیسټر و هغه شرکت کړی او راغلی او باقاعده هغه پکې ناست و او ډېر ښه خبرې کړې. ریلیشن شپ دلته چې دی د مسلمان او د غیر مسلم ډېر ښه دی.
رئیس خان وویل چې کله په نړۍ کې د مسلمانانو د وژنو کومه پیښه رامنځته سي نو آن تر دا چې یهودان یې لا هم د هغو پیښو د غندلو لپاره احتجاج کوي.
چونکې یهود هم بعضې وخت کې چې کله دلته کله په فلسطین یا د هغه پیښي نو دي ځای کې چې کوم یو ماینورټي کې ډېر لږ یهود دي خو هم بعض بعض وخت روځي او لږ شان د پروتېست هم کوي او د هغو د هغو خلاف د خپل یهود چې کوم دي اسرائیلي د هغو خلاف سټېټمنټ هم ورکړي.
امین ایاز وای له تیرو شاوخوا 9 کالو راهیسې په جنوبی افریقا کې ژوند کوي او د هیواد په زیاترو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي د خپلو مذهبي مراسمو په اړه وویل چې جماعتونه سته خو د مصروفیاتو له کبله خلک زیاتره وخت د جمعې لمانځه ته راغونډېږي.
مونځ او داسې دغه چې غونډو دا خلک په جمعې په ورځ راغونډېږي او چې څوک چې دا کړي واله د جومات ته نږدې نو هغه وله د کټه میلاویږي وله رامنډه کوي. اختر څه زمونږ څه ایونټ نه وي خو دغه هغه چې بس ځینې سره بس ټلیفونونه باندې بارکه وکړو او دغه د لمانځه نه بعد داسې یو ګنټه نیمه چې دا کوم ملګري دا بس یو دېرې ته راغونډ شو بس هغه چې ځلو اوبه سم کړي.
امین ایاز ویل دوی په دې ډیر خوشاله دي چې په یو غیر مسلم هیواد کې مکمل مذهبي ازادي ورکړل شوې ده چې خپل عقیده وپالي.
مذهبي خو دلته ښه پوره ازادي ده. مینې دریزي رهبره نیلسن منډیلا مینې راوینې چې کلمې نه ده ویلې ګینې نور یاشې یو شی د مسلمانې او زموږ د مسلمانانو سره د هغې ډېر خوږ یو.
نوموړي ویل ځینې خلک هلته داسې سته چې د نورو هیوادونو خلک ورباندې ښه نه لګېږي خو د ده په وینا هلته څوک مذهب ته په بد نظر نه ګوري.
و سپوری دسی ده مذهب سپکوالی نده شوی و البته دری شوی دی چی ده عزیز ما دی او تدل تسکی او نو دسی ده مذهب سپکوالی اسکل نده شوی بی البته منگ ده قدر کرده بی
نموری ویل حالتا تبلیغی جماعتون ورزی او شپ آزاد توگه خپلی حلیزلی کوی
دلته سره پیښور پیدل جماعتونه راغلي وو هغې سره موږ پیدل وختونه دلته لګولي دي نو د هفتې د اتوار په ورځ موږ داسې د لوکل جوماتونه هم راځي د دوه ورځو نو هغه هفتې شپه او د اتوار ورځ تېره کړي نو هغه خواو شته چې کوم خلک مسلمانان دي چې د جومات ته نشي راتللی نو هغې له به موږ ورشو
امین ایاز دا یو خوږې خاطرې په توګه وویل چې یو افریقایي مېرمنې دوی د اوداسه او لمانځه لپاره خپل کور ته بیولي وو
یو ځل زه تبلیغ جومات کې وم او پیدل روان وم او هغې ولم څه د روټۍ غم کولو او زه یو دو تبلیغیان بار ووتلو نو خدای شته دلته یو کس یو بوډۍ زنانه راووتله هغې موږ پسې واړه راولېږل کېدي موږ پسې مزل هم کړی وایي دلته راشئ وایي تاسو چې هلته ورغللو وایي اول خو دغه وکړئ چې زما کور کې وایي ادې دا مونځ ته ټنډازه وایي دا عبادت ته وایي تاسو د ټنډازه والا خلک یستې ټنډازه وایي دا زما د کور کې وکړئ چې بیا هلته کور کې م وکړو نو چې هغې زمونږ کوم قدر وکړو که نه نو هغه اوس هم زمونږ هغه سترګو کې دي او دا یو سې عجیبه واقعه وه چې موږ ته هېڅ هم نه میلاوېدله او ښځې موږ له هم ځم چې هغه د چې اسس کار پسې راوتي وه کار یې م وکړو کور کې راله ځایم راکړو هلته مونځ هم وکړي او دسونه هم لر راکړو
بلال خان بیا په 2001 کال کې جنوبی افریقا ته تللی او هلته آباد شوی و نوموړي وویل د مسلمان په حیث داسې احساس کوي چې پوره ازادي ورکړل شوې ده
ماشاءالله جمعتون هم شته او په ځینې ځای علاقو کې خو چې کم دی نو اذان هم په لاؤډ سپیکر باندې کېږي او بالکل په جمعتونو کې چې کم دی نو تراویم کېږي او 15 وخته مونځ او درس هم کېږي
بلال خان د ځایی افریقایي وګړو او مسلمانانو ترمنځ د شو اړیکو بیانولو لپاره د دې هیواد د ستر مبارز نلسن منډیلا یو کیسه وکړه
کم دکان په کرای مانی ولې زما لینډلارډ چې کم دې دکان مالک هغه ماته ورځ دا کیسه وکړه چې زمنګ په 1995 کې 96 کې یو چرچ په یو خار ایست لندن وته وای او هغه له وای نلسن منډیلا راغلی او نو وای نلسن منډیلا ماته ویل چې تاسو خلک سموستي پیژنې و موږ وتل چې نه سموسه نه پیژنو چې سموسه یو خوراک دی دا د انجینو خلکو او د مسلمانانو د غری خوراک دی او دا مال د ویری زیاتې جیل تر اوړي ما به خوړلې په جیل کې نو هغه هم لکه یو قسم له صفت او خیر د مسلمانانو ویلې
وزیر خان مومند ویل په کومه ټولنه کې چې برداشت نه وي هلته مسلې وي
ټول مسله زمونږ ملک کې چې دا د برداشت ته کنه دا بس موږ په اسلام عمل نه کوو الله پاک وایي چې صبر والا سره ما نو کوم خلکو کې صبر راغی زمونږ ملک ته راغی نو انشاءالله موږ به ډېر کامیاب قوم یو
رئیس خان ویل ک په خپل وطن کې وي او ک په پردی وطن کې وي دا چې ژوند په کار دی چې د کورنۍ او کام لپاره د ویاړ وړ وي
خپل شناخت چې کوم دی مونږ پښتانه یو پاکستانی نه مسلمانانه مونږ دا نه دی ویل رول په کار مونږ چې څو خلک شاته پرخي مونږ لا غنی دی ویل په کار چې مونږ کم پاندان کم د ګراوند نه مونږ له داسې کردار په بار ملک په کار دی چې مونږ خپل نوم د خپل قوم د خپل لغز یو خې عزت جوړ کو یو قطاصل چې خلک ته یې چې هغه وته کارو چې به مونږ کم قسم خلک
امین ایاز ویل په کار دی چې د نور نړۍ غوندې په پښتنه ټولنه او وطن کې هم تر نور څه وړاندې د انسانیت قدر وسی
چې کوم ځکه انسانان پاتې کیږي ته خو جذبې لانجې وي خو داسې لانجې نه وي څنګه د وطن چې څنګه لانجې دلته داسې هغه شانې لانجې نه دي دلته د انسانانو ډېر خاطر کوي چې یاره د انسان او که مونږ کې د انسان خاطر راغی که نه اسلام هم دقه وایي او دقه زمونږ بری دي او دقه زمونږ کامیابي ده د غونډو د مسلمانانو چې مونږ د انسان قدر وو
بلال خان ویل په پښتنه ټولنه کې خلک له جذباتو ډیر کار اخلي کوم چې د د پوینا تل د مشکلاتو او تاوتریخوالي سبب ګرځي
بزبه دا ورکوټ مثال دا وې مچ په لار روان یو څوک تاسو راوځيږي لکه د ساوث افریقا کې نو ا دې یو بل نه بخنه غواړي او سو یې را معافي غواړم مکنه په غلطۍ کې ولګي دم نو که زمونږ وطن کې چې څوک په لار روان یو بل څه په غلطۍ کې مولګي نو بس خبره ده چې او کې چې الکه تړون دي تا تخکاری نه ته ګوري نه په لار مانی او روانې دا صبر خلکو کې نشته دي د صبر بزوی م چې خلک له صبر نه کار والی نو دا ډېره خبره
دوی ویل په هر ټولنه کې ش او بد خلک وي خو په جنوبی افریقا کې دوی د خپل تیر کړي وخت د تجربه پرانا کې ویلای سي چې دوی هلته ډیر خوشاله او مطمئن دي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندی او خوشاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو رورولی ونی ز خبرونه واوریدا چې بوریوال کاکړ جوړ کړی و. اوس هم درته بل ونی ز خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. د نن په دې پروګرام کې د ډاکټر مهرتاج روغانی سره خبرې کوو. ډاکټر مهرتاج سینیټر و دا او په خیبر پختونخوا د ماشومان لومړنۍ خزینه ډاکټر هم ده. دا د تحریک انصاف ګوند غړې ده. د دې پروګرام قربانه فرخنده اسد ده.
پوتان دی هلی پروگرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروگرام کې د ډاکټر مهرتاج روغانی سره خبرې کوو.
محکمه ډیپټی سپیکر الحمدلله جوړ شوم. زه پکې پی کې اولنې پیډیاټریشن فیمیل پیډیاټریشن اومزه اولنې او ماده خیره.
ډاکټر مهرتاج روغانی د ماشومان ډاکټر ده. هغه د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري. د خیبر پختونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر هم پاتې شوې ده او اوس سینیټر ده. هغه په خیبر پختونخوا کې د ماشومان لومړنۍ ښځه ډاکټر هم ده. د هغه تعلق د مردان سره دی. د خپل تعلیم په اړه مشال ریډیو ته وایي.
او بای پروفیشن زه ډاکټر یم او زما سپیشلټی هغه پیډیاټریکس ده. اینڈ لائک ما زیاد سبق لاہور میں جی میں ایم بی بی ایس کو بیا میں ایڈم برانا ڈپلوما ان چائلڈ ہیلتھ واغست بیا آئرلینڈ نما ایم آر سی پی او کلپ اینڈ دین بیا ما انگلینڈ کی ساؤتھ ویلز کی چلو پیزا کا لکار کو لائک ہول آف دا یو کے کے ماں کار کرے دے بیا چی پاکستان کرا لمنو دین ما زیاد پیڈیاٹکس کے کار کو درش کالا اگے کے فیلڈ کے ما پروفیسر ہوں مجھے پیڈیاٹکس انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ تب میں میڈیکل فیلڈ کے سبق ہوں اور کلینیشن ہوں ماں معشومان بنے کا فلم اور لائف ماں ڈیئر انجوائے کا وغیرہ کے میں کاروں کو
سیاست تا دخپل راتک پر اڑا ڈاکٹر مہرتاج وائی
2002 کی ہوم ہیلتھ منسٹر ہوں ماں اغا زمنگا د جنم شرف صاحب ٹائم او زپ ائی کے منسٹر ما لک ٹائم او ما یو کالا او ما تدا ول گے د چ لکا چ سونا دے اختیار زیاد چ نوستا عمر ٹھیک دا کارم دے زیاد چ خدای تے سوال جوابم دے گران چ خو کار زیاد وستے شی نو دا خو لک ٹائم وا او زما ریٹائرمنٹ نہ پاس وا پیارے نہ پاس منگا پولیٹیکل پارٹیز تا زما فادر ان لاس خر می بلانگ کون پولیٹیکل اویرنس منگا کی وہ دغا خو دا سب کو بی کوائٹ اونس لگا جتا ہو بی ز دا سب خپل په فیل کې انوال می چ خیال می نو خو س مودا پور ما ود عمران خان دا سپیچز کتل د تقریبا فالو کو ب می چ تیزی سکای بل زما ډیر زیات مریضان شو نو اغا د تاریخ انصاف کې لوی هتو والو لک اسات کې سر او بل دی بچی معشومان را ورسل نما تا دیر چی بس ڈاکٹری دے دیر اوکا تو پالیٹکس تر آشا نو پر 2012 کی اغیز پروونشل کنوینر کم دا طولی صوبے کنوینر لائک دا سڑو دا خود دا طولی چارج یا انٹرا پارٹی الیکشن زمان پر ٹائم کیو شو یا الیکشن زو شو کے پی کے منگو گٹلا نو نیچرلی زمان نم پر ایم پی ای سیٹ کیو پر دویم نمبر او بیا آؤٹ آف آل دا فیمیل منسٹری مالا دا سوشل ویلفیئر منسٹری آ کا 2013 کی د قوم میوه تر موږ سره جوین کېده هغې بله منسټري وغوښته نو دوی زما هغه منسټري ورکړه او ما ته دې وي چې تا ته به ډیپوټي سپیکر نو تاس هو هغه بله تجربه وه کارونه الله کوي محکمه ډیپوټي سپیکر الحمدلله جوړه شوم ما یو خبره یې راکړه زه په کې پی کې اولنۍ پیډیاټریشن فیمیل پیډیاټریشن هم زه اولنۍ وم دا خیره د الله لوی لوی رحم او دغه
د ډاکټر مهرتاج نامو پختل په هغه وخت کې چې ډېرې کمی جنکې با سکولونو ته اتلې د څنګه د ډاکټرې تعلیم حاصل کو او بیا بهر د تعلیم لپاره لاړه په جواب کې هغه وایي
دا تاسو ډېر زیات ضروري سوال وکړو بیکاز هغه خو ډېر ټایم مخکې چې ما سبق ویلو دا ټول دغه کریډیټ الله دې زما پلار خور سره وبخي او زما د خاوند سپورټ هم رسو د پلار مې دا څه چې هغه ما لاهور نه دی دی سو کو هغه چې دا ته زه تا ته لا ډاکټر نه وایم ځکه چې تا نه په 15 کال پس خلک دای وای نو امیجن هغه زمانہ کې پوسټ ګریجویشن تا یو جینیتا خپل ډیر زیاته ګران و خو زما پلار د خدای به هغه په خپل 1947 کې امریکا نه اوریګن یونیورسيټي دا ماسترز کړو نو دا ګریجویشن په خپل دونه براډ دنیا کې تللې و اول انډیا نه تللو نو هغه په وجه دا و ز ریزن چې دونه ویژن د دومره براډ ویژن او چې هغه به نه صرف ام بي بي اس کېږي په هغه زمانہ کې او په ما مخ کې سبق وي او زما هسبند او زه مونږه وادو شو یو ځای لګو اخبار یې لاو کو هغه الحمدلله به رسېږي نو مونږه دواړه یو ځای لګو هغه خپل سبق وې ما خپل سبق وې نو دټس هاو تاسو خبره بالکل ټیک ده پښتنو کې هغه زمانہ کې خو لاهور ته لګل یا بهر ته لګل ډېر لوی خبره واخو الله دې دې صدقه جاریه زما پلار ته ورکړو د هسبند سپورټ مې مو لکه چې دوم نه زیات بیا زما دلته اکټیو لایف تیر شو
د تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې 15 کاله حکومت وکړه دا چې آیا ډاکټر مهرتاج خپل ګوند کارنامه مطمئنه ده او په دغه 15 کالو کې خپل اهداف ترلاسه کړل په جواب کې ډاکټر مهرتاج وایي
او دا چې صدا د کې ځل د یو منټ لم کویول دا وایي چې خان چې وی چې 90 دیز ګوره 90 دیز یا اوس هغه ورکړه الله پاک وي پرایم منیسټر کوم 100 دیز پلان ورکړه دا پلان چې دا خبر کې لیډر ورکی دا هغه پلان مطلب دا نه چې دا کارونه بز په 90 دیز کې یا 100 دیز کې خلاصو دا هغه مطلب دا چې دا زما تعین دی دا زما ویژن دی په دې طریقه بز کار کوم انفراستراکچر بز دا سي ډیولپ کوم اډوكيشن کې بز دا کارونه کوم په هیلث کې بز دا کارونه کوم او پنور فیل کې نو اگر 90 دیز کې یا فور دټ میټر ان شاء الله چې پرایم منسٹر شي 100 دیز کې هغه ځان ته تعین کړی چې زبر د لارې برابر کم ان دن هغه لارو باندې روان شو ګوره 15 کال یې نو خلک به ډیر ټایم دی خو دوم د ټایم هم نه دی کړی د نورو ټایمونو ته وګوري شل کال 15 کال هغه سره چې کمپیر کې نو بیا هیڅ نه دی زمونږ د پاتې مین ته دا چې انګ سلنټر مونږ انفراستراکچر ټیکو مونږ سکول ټیکو مونږ د ټیچرانو حاضری په ټایم کو مونږ د ډاکټرانو حاضری په ټایم کو چې کوم ابسنټیز بکیدل د غبنو دا سکولونو کې سپیشلی ټیچر باندې راکنه د سټوډنټس اټندنس کوم نو دټ واز د ریزن چې مونږ زیات زیات زور پدې ورکړو د څو سره ته نه مونږه کې زکه چې ځار مونږ نه خپه دي خو پر قران خوشاله دي دا هغه اټندنس سیستم دی لکه هغه باقاعده مانیټر کیږي چې یا ځین دي دا یې د اخر سره حاکت کیږي او هغه تر خاګانې چې کوم کټ شي هغه مونږه هغه ستو ټیچر سره ورکو چې د چا د سکول پرفورمنس خره هر کال مونږه هغه زمونږ په دې دغه کې جزاء او سزا دواړه ده الله تعالی په سزا او سزا دې سیستم کې کیږي او تاوکو
ډاکټر مهرتاج په خیبر پختونخوا کې د ماشومان او لومړنۍ خزه ډاکټر حمدا په میډیکل او صحت محکمه کې زیاته تجربه لري دا غینه مو په پختل د خیبر پختونخوا په روغتونونو کې آیا د ماشومان په خاصه توګه د نوو زیږیدلو ماشومان یا نیو بانس لپاره پوره سہولتونه اشتا
منګا د هیلث بجټ د مخکنی حکومتونو نه 50 ټایم زیات کړی دی لکه د ایجوکیشن مو 80 ټایم او د هیلث مون 50 ټایم بجټ زیات کړی دی یعنی منګا چې دینو هغه تھرو آؤٹ په اسپتالونو لکه ایکولی مو شیر کړی دی. موږ چې کوم سټپس اخیستي دي تاسو د نیو بانو ویل اول به د هغې جواب ورکړم. نیوټالوجي مطلب ستاسو نیوټالوجي مینز د فرسټ 28 ډیز آف د بیبي. نیوټالوجي ډیز زیات ایکسپینسیو بزنس دی. هغې کې وینټیلیټرز پکار دي, هغې کې چې دی نه بلډ ګیس مشین پکار دی. خو هغه موږ ٹیچنگ ہاسپٹل کو ماشاء اللہ پٹولو کے اسٹارے دا خیبر ہاسپٹل لیڈنگ ہاسپٹل ایو ٹیچنگ اینڈ مردان میڈیکل کمپلیکس ڈسٹرکٹس کے چکم دیر خط ڈسٹرکٹ دائی پتی خو پلور لیول لا منگا نیو تیری تحصیل کا منگا نیونٹالوجی نظر سمجھ منگ ریفرل سسٹم دا کرے خو سر بینگ اے پیڈیاٹریشن زما خپل دا خیال دے کہ منگا انفو پریشر ہے ہم واچ ہے سنگا ماوے چے منگا پر ساک کنٹریز کے ٹولو نہ خراب یو افغانستان منگا اگر دا دے چے منگا منگا زیادہ توجہ کمیونٹی پیڈیاٹرکس نہ دبا کرے کمیونٹی پیڈیاٹرکس دے یو مدر پریگننٹی اگر انٹینیٹل چیک اپس ریگولر کئی اگر پریگننسی کمپلیکیٹڈ وچ اگر ٹائملی ریفر شی ٹیچنگ ہاسپٹل تا یا ٹرشری کیئر ہاسپٹل تا انفورچونیٹلی زمنگا دا کمیونٹی سسٹم یا پرائمری ہیلتھ کیئر زمنگا زیادہ دا پدغه باندې ہوم واچ منگ دا کو پدې کې منگ سو کو چ منگا ہر یو مور تا اگر اینٹی نیٹل چیک اپ کئی زمنگ ولا 500 پر وزٹ منگا ولا پیسے ورکو پدې ولا پیسے ورکو چې کدا دې کرایا لګی د تلو راتلو حالانکہ اگر انٹرنیٹ چیک داغے پر تحصیل لیولوں کی گی خو ایون دن بیا کد اگر ڈیلیوری کی منگ والا 1,000 روپیز ورکو بیا کی اگر دا معشوم ویکسینیشنو کی چی کمپلیٹ کی منگ 3,000 روپیز ورکو نو منگ دا انسینٹیوز کری خو انفورچنیٹلی دا خلکو تا پبلک تا پتا نشتا او منگا سارے دا ایڈورٹیزمنٹ دونا پیسے لگے منگا زیادہ پیسے ان پر دے انفرسٹرکچر خرچ کو لے منگا رادر سے پا کروڑوں نو منگا ٹی وی تور کو منگا لیس گیو اٹ ٹو دا پیپل اینڈ پیپل ٹو پیپل بخالک خبری گی بیا
ڈاکٹر مہتاج اوس سینیٹر حمدا هغه د یوې ډاکټرې سره سره یو شمیر تخیر خېګړې کارونه هم کوي او یو سیاسي فعال هم ده. دا چې هغه په خپل کار سیاسي ژوند او کورنی ژوند کې څنګه توازن ساتي په اړه هغه وایي
دا ډېر زیات ګران کار دی بیکاز یو خځه تا کور مینج کولم وی او بهر وی زما لکه شروع کې خو زما فادر ډېر سپورټ او الله دې وبخي بیا زما ہسبینڈ بیکاز ہم باہر نہ تعلیم حاصل کر ڈیر زیاد سپورٹ ہے اور فیسیلیٹیشن ماں دنیا کا تلے پہل کے جب مطلب ماں کا بدل کا کے پاتے کے لیے ڈیر کم بما سرے تو لیکن چاہ ڈیر زیاد ہسٹری والے ملکوں نے خوق ہے نور دا نور ملکوں نے نہیں خوق ہے دکتا بلڈنگ نے دغا سڑکوں نے ما سره نه او زبا ایواز اسلام مال اجازه تو زما نالج زیاد شو زما دغه نو هاو زیاد شو ما سره کیو کا خو خبر ادا لا چی اوس اوس خوش قسمتی و یا بد قسمتی زن بچی نو زبا ما چی که فرض کی زن بچی وی نو ما با دور نه شو کولی دته چی بچی یو مور ته مخکنه دغه پرایمری ریسپانسیبلیټی خدای بچی دا کنه او زمنګ دلته انفورچونیټلی هسبند دونا سپورٹیو نہیں چی اگا دا بچی کی روکی ہوا سارے کنا چی ارا یو گو ہے تالا خدا سیالن در کرے دغا در کرے نو اکثر زمانگا ڈاکٹران بد قسمت ہے نا ڈاکٹران سبق ہوئی خو یا مخ کے سبق ہونا ہونا وی او یا کور کے دا بچو دا غلق پاتی شدہ دے دا بد قسمت ہے خبر اللہ ساسو دین رونا پتا غلق تل بزا دا غلق آغی دا د دې ډاکټرانو چې کوم نیولی مریډ دي بچاري پیرنټس ته بوم دا ری ان لاس ته بوم دا ری هازبند چې تاسو ګوره جوائنټ فاميلي سیستم دی دا ری د بچو خیال ساتي چې هغه دوله په سبق باندې دغه کړي د سره خو کړي پیسې دغه ټول نه زیات ګران سبق میډیکل سبق دی نو تاسو هغه سره لګ هیلپ کوي چې هغه اوس یو د معاشري هغه بیا فردر هیلپ وکړي لکه چې ما وکړې شو
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
داوا د نن ورځې تاندې هلی خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.